Baby Kin. This is VOA 1, The Hits.
Rana.
خذوا سياسية وإسرائيل موقعتها بيتا الصغيرة غلينا.
نو فديك زاد دولات كم زورتي عشولة ولا مش دولات كم زوري دي.
طولة رؤوس خلقنا بيجني طولة رؤوس خلقو كلينا دا.
افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي،
یعنې د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا راډیو وړاندې کوي.
خال به د یار د وینو کېدم، خال به د یار دیوینو کېدم، چې شینکی باغ کې ګل ګلاب و شرموینه، کپه مایوان کې شهید نشوي، کپه مایوان کې شهید نشوي، خدای ګلالیا بیننګی ته دې ساتینه. هو، مونږ دلته د ملي اتلې ملال خبره کوو، هغه ملال چې د غازیانو د لارې سره ځلانده او بلدی وشوه او د خپلواکۍ پر ځلیدونکي لمرې خپل نوم په خپلو سپېڅلو وینو ولیکه، او پښتني لنډیو یې د هیواد په هر رود او هر ګودر سیمه او غر پیاوړې اوازې او اغیزې خپرې کړې. د کال 1880 زیږدیز کال د جولای د میاشتې 28 نیټه چې د 1950 کال د زمري د میاشتې له څلورمې سره سمون خوري، د سه شنبې ورځ وه او د مایوان په وچه دښته کې د غازی محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې د هیواد له هر ګوټ نه زلمیان راټول شوي وو. ملالۍ د مایوان ولسوالۍ په څنډه کې د خوږیانیو د سیمې د وشپانه لور وه. ملالۍ او د هغې پلار د غازی ایوب خان د لښکرو سره د 1880 کال د جولای د میاشتې په 28 نیټه یو ځای شول. برطانوي ځواکونو مرچلونه نیولي وو او د سهار 9 بجو جګړه پیل شو. برتانیویانو د خپل وروستي ارغل لپاره د خپل ټول ځواک نه کار واخیست. ایوب خان لری جګړه تاراله. ملالۍ لری ولی چې بیرغ وړونکې د جګړې په ډګر کې راپریوت. ملالۍ ډګر ته راودنګل او دا لنډۍ وویل: کپه مایوان کې شهید نشوي، کپه مایوان کې شهید نشوي، خدای ګلالیا بیننګی ته دې ساتینه. د دې لنډۍ په اوریدو د غازیانو وینې په جوش راغلې او هر غازی له تورو او ډالونو سره په فرنګ مخ راواړه. همدارنګه جګړه لاس او ګریوان شو د انګریزانو او هند. په دغه جګړې کې ملالۍ هم خپل ژوند له لاسه ورکړ او جګړه پای ته ورسېده، او د ملالۍ مړی په ډیر درنښت په خپل کلي کې ښخ شو چې تر ننه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت او د افغانستان اتل یادیږي. د نن شپې د رڼا د خپرونې موضوع همدا ده چې تاسې په اکله تبصره واورېده. په خپرونه کې راسره د ښځو حقونو او مدني فعاله صفیه صدیقي ده چې البته په دې برخه کې مطالعه لري، معلومات لري. پاتې پوښتنې به له هغې نه مطرح کړو. صفیه جان خوشحاله یم چې صفیه جان ستړې مشې خپرونې ته. ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو بلنه منلې ده. په پایل کې کومې رباني وکړي د مایوان د جګړې او د ملالۍ په اکله یو لنډ معلومات او همدارنګه د دې تاریخي ورځې په پس منظر که خویندو سره یو څه معلومات شریک کړي، مهرباني وکړي.
ډیره زیاته مننه او بیا هم مننه تاسو نه جناب خوږی خور نوشابه جانې او ټولو همکارانو نه. خوشحاله یم چې زه تاسو سره په دې نننی پروګرام کې خبرونه کوم. منګ تاسو ټول په دې باندې پیږو چې د نن نه یو څلا او څلېښ کاله پخوا کله چې د افغانستان او د انګلیسانو جنګ په هغه وخت کې جنګ د لټ شدت ته ورسېده، کسان پکې ډېر مړه شول. په دې کې ملاله راپورته شوه او تر د ننه پورې او موږ په دې هیله یو چې تر څو د دنیا ودانې افغانستان آباد وي او د میوند د ملالۍ غږ پورته وي او د کوم کارونه چې هغوی په هغه وخت کې کړي، یعنی کوم شهامت چې د ځانه کوتلی، کومه میړانه یې چې کړې ده. او د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یوه پښتنه ښځه په پښتني جامې په پښتني اخلاص او په د وطن دوستۍ په اخلاص باندې هغه راپورته کیږي او د جګړې یو برخه ګرځي او په دغه برخه کې د خپل اندازه باندې هغه فتوحات ترلاسه کوي او یو فاتح ځای ګڼلی شو په هغه وخت کې. بل مسله دا ده چې ملالې د نن دپاره چې کتلونه یې اوس معلوم ته معلوم دي چې یو سل او څلوېښت کاله دي، خو که ورځې او میاشتې او 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 ساعتونه وشمارو نو د بلین نه خبره تیریږي. په دې یو سل او څلوېښتو کالو کې هر کال دا یاده شوې ده د هغو حماسو سره چې د افغانستان د ټول ملت لپاره په ځانګړي ډول د ښځو لپاره یو داسې نوم پرېښی ده چې هر ښځه پرې باندې افتخار کوي. د دې کې شک نشته چې موږ او تاسو هم من حیث د ښځو د هغې په کارنامو، د هغې په شجاعت، د هغې په لیاقت، د هغې په هغه هغه کوم حرکت چې شروع کړی و هغې باندې افتخار کوو او هیله مند یو چې ډېرې داسې ښځې هغه زموږ د نن په کول کې واوسي چې ملاله د هغې په کارنامو کې ژوندی اوسي.
هغه مهم کار یا هغه عمل د میوندۍ ملالې څه شی و په هغه وخت کې؟
هغه لنډۍ ده چې بیا به هم دا لنډۍ د څه لپاره ژوندۍ وي چې هغه وایي په میوند کې شهید نه شو، خدای ګل لالۍ له ننګۍ تدیسه. یعنې فکر کوي چې دا یو غږ دی، یو حرکت دپاره چې په میوند کې شهادت دا د ځوانانو دپاره ده او دا سنګر باید د افغانانو لاسته وبرېږي تر دې چې دښمنان یې ونیسي. او دې په دې باور وو یا ملالۍ ته باور درلود چې د دې غږ به ځوانانو پورې رسېږي او ځوانان به واکن د سنګر تود ساتي او بالاخره د دښمن د لاسته پرې خلاصوي چې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهېږو چې د ملالۍ په غږ باندې هغه کوم خپلواکي یا هغه کوم دغه چې ترلاسه شو د وطن کې آزادي ترلاسه شوه، په دې وطن کې اعتقد دغه ښځو حضور ترلاسه شو، د ښځو غږ ته اهمیت ورکړل شوی و، ورکړل شوی په نور هم. او هغه په دې باندې چې هغه کوم قوت چې د دې په غږ کې و هغه قوت د دې سبب شو چې په ټول وطن کې خور شي او د وطن د بریالیتوب سبب وګرځي.
مخکې د دې نه چې ملاله د میوند جګړې ته ورشي، غازیان وهڅوي او په دې یوې لنډۍ باندې چې تاسې ذکر کړه که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالۍ بې ننګۍ لرې ساتینه، د دې غږ نه وروسته چې د غازیانو د فتح سبب شو څه رقم بګراوند یې درلود؟ دا څه رقم یوه جلۍ وه په هغه خپل ماحول کې؟ په دې کې شک نشته
چې موږ دغه کرکټر خپل ذهن کې نن تصویرولی او تصمولی شو، ځکه موږ په دې باندې پوهېږو چې همدا اوس زموږ د ټولنې نیمایي برخه ښځې دي، خو ټولې ښځې مبارزې نه دي. یعنې ټولې ښځې ټولنې ته نه شي راوتلی، ټولې ښځې معرکې ته نه ځي، ټولې ښځې غازیان او زلمي جګړې او جنګ او فتحې ته نه رابولي. یو تعداد ښځې دي چې مرسته ورسره کوي، یو تعداد ښځې دي چې دوی په غږ باندې بری ترلاسه کېږي. چې زه من حیث یوې ښځې ملاله تاسو ته تشریکم، نو زما په نظر باندې یوه ښځه د ټول صلابت او د یو قوت او د بیان قوت او بل یو زړورتیا چې سړی په ټولنه کې راوځي په هغه وخت کې چې ښځې سفرې دي، مثلا ښځه څنګه کولی شي چې بیرغ پورته کړي او د میوند په دښته کې زی او وای چې دا میوان مارکه باید وګټل شي، او دا ګټل د ښځو او نارینه وو په یو لاس یو موټی کېدلو باندې رقه کېږي. نو زه دې باندې باور لرم چې دې دا جرات هم درلوده، دا قوت هم درلوده. زه په دې باندې باور لرم چې سواد هم درلوده. زه په دې باندې باور لرم چې هغې د زړورتیا هم درلوده چې بیرغ پورته کړي او د میوان په دښته کې ورننه وځي. په غازیانو باندې غږ کوو چې تاسو چېرته حرکت نه کوئ، نو دا د دې سبب کېږي چې ماتې سره مخامخ شي. هغې خاطر دا ورته وایي چې راشي ملا وتړئ. نو زه دا په دغه باور راسره شته چې یعنې زما ذهن کې یوه ښځه چې ټول ښځینه صفاتو سره سره ډېر داسې صفات کوو چې هغې وشو کړی چې غږ خپل په وطن کې خپور کړي او خلک یې غږ ومني. دا وایي.
بله، د دغه جګړې تاریخ دا وایي چې که څه هم د میوند په غزا کې د ملالې کارنامه د پښتنو ښځو د غیرت او ایثار یو څه لري، خو د دې څلي په څنګ کې د سردار غازی میړانه هم یاده شوې ده. په دې اړه تاسو څه معلومات لرئ صفیه جان؟
اصلا د څه په تاریخي لحاظ باندې موږ تاسو ته پیږو چې غازی دې د ماغه زمانی ښځه وه. غازی دې هم په خپل وخت کې ډېرې ښې کارنامې درلودې. بل تاسو خپل وایي چې سردار غازی په دې معنا چې غازی دې سردار وه، سرداران هغه د قوت او قدرت او پیسو مال او جایداد د ټولو خاوندانو د نان د ښځو او نارینه وو په منځ کې دومره ډېر فرق نه لیدل کېده، ځکه دوی هغه کسانو چې دوی خپل وخت کې د یو ځانګړي سیاسي قدرت او بصیرت نه برخورداره ول چې ښځو هم همدغه حالت درلوده چې موږ د غازی ادې نه پکې یادونه کولی شو. او کېدی شي چې ملالې په هماغه وخت کې د غازی ادې څنګ هغه کوم قوت چې درلوده د هغې نه ترلاسه کړی. مثلا زه تاسو ته یوه ښځه د نمونې په ډول باندې وایم چې د نن نه تقریبا یوویشت کاله مخکې وفات شوې ده، هغه بیبي مستوره شال ده. کله چې تاسو ټول پکې پوهېږو چې هغه د کونړ ولایت وه، هغه د یوې داسې کورنۍ وه چې غږ یې درلوده، د یوې داسې کورنۍ وه چې یو او قوت هغه قدرت د کلامې په دې تاثیر کې ټولې ښځې او نارینه ټولې تاثیر لاندې راوستل. نو په دې کې شک نشته ده چې د هغې هغه کورنۍ د هغې ناسته پاسته هغه چا سره چې دا وه هغه یې جوړه کړې وه. او موږ په دې باندې باور لرو چې ملاله هم په هغه خپل وخت کې هغه همداسې جوړه شوې وه چې باید غږ ولري، باید دغه غږ یې تاثیرات په وطن باندې ډېر زیات و. خو یوه خبره چې تاسو مخکې ولې چې څنګه خلک په دې باندې پوه شول، غزا په وخت کې دا لاړله د جنګ میدان ته، او هغه وخت کې نه فیسبوک نه ټلیفون و، نه راډیو وه، نه مصاحبه وه، هېڅ هم نه و. کېدی شي که دا ټول وای نو بیا هغه وخت خلک پوهېدل چې ملاله څومره د قوت خاونده او د دې غږ څومره قدرتمند و، خپله څومره قدرتمنده وه چې دې وشکرای چې یو جنګ مهال او یوه کله د ځوانانو او غازیانو دې ته وهڅوي چې دا وطن زموږ ده او هېڅوک یې زموږ نه نشي اخیستلی. او زه په دې باندې باور لرم چې د غازی دې تاثیرات به هم پرې باندې ډېر دي.
بله صفیه جان، تاسو تر کوم ځای چې تاریخ مطالعه کوئ او لولئ په هکله معلومات لرئ، د ملالې په څېر د یوې اتلې ښځې دپاره آیا څه چې په هکله لیکل شوي دي دا بسنه کوي یا سم لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم نه، د دې دپاره زه درته نه وایم چې ما مخکې تاسو ویلي چې د هغې زمانه او زموږ زمانه فرق. زموږ زمانه کې هر څه شته. بیا که مثال تاسو ته بیبي مسوره شال درکم، یویشت کاله مخکې وفات شوې ده، ولې کتاب پرې باندې اوس لیکل کېږي، د هغې ژوند ټول پکې راڅېړي، ټول پکې رانغاړل کېږي. مګر متاسفانه په هغه وخت کې کاکم شه چې یعنی دا اوس د تاریخ یوه برخه ده. هغه وخت کې چې ملاله ژوند کې د هغې وخت داسې شی چې یوازې یو نوم یادول او دا چې موږ تاسو پرې باندې خبرې کوو، موږ هغه د خپل د فکر له لارې هغه څه چې موږ تصور کوو د هغې په هکله، د هغې د کارنامو په هکله موږ پرې باندې خبرې کوو. غیر د هغې نه داسې یو شی چې یو دغه اوسي، یو تاریخ اوسي، موږ سره مرسته وکړي چې د هغې په هکله معلومات ولرو او خپرې کړو. متاسفانه ډېر کم دي. اول خوشحاله کوم ډېر کم دي، ځکه موږ تاسو تاریخ لیدلي چې د ښځو نه یوازې یادونه شوه چې فلانې د فلانې لور او دا کومره کارې کړی دی، بس د دې نه زیاتې خبرې پرې باندې نه دي شوي. که ښه وای وای نو ته فکر کوم چې زموږ لیکوالانو به په خپل وخت وخت مخصوصا هغوی چې د ازادي غوښتنې غورځنګ پیل کړی و او هغوی چې کار کوو، مثلا زموږ ادبي ستوري و، کېدی شي پرې باندې ډېر څه لیکلی وای. خو زه په دې باندې باور لرم چې ډېر مواد د دې په هکله باندې موجود نه و.
یو بل خبره چې ما غونډه کې دي شي د نورو خوځو سره د سوالي صفیه جانې، هغه دا چې د ملاله غږ په هغه وخت کې یعنی واقعیت دا دی چې د تعلیم سطح د نن نه هغه وخت کې فرق درلوده یا اوس فرق لري، تعلیمي سویه، تحصیل، افغانستان شرایط، د نړۍ شرایط، هر څه د ژوند ماحول د جنگ طریقه د جنگ اسباب او وسایل د هر څه فرق لري. ولې هغه وخت کې د وی خدي یو لاندې د څنګه د تاو دو د وطن سره د مینې د جذبې سبب شو په د څنګه په جنگ یاله کې. اما نن سبا د نن خزه د خپل حق لپاره دومره غوچته ای هغه ناره چې هغه وخت تاثیر گذاره و دی وخت نه ده. او بل دا چې خزه ته هغه درناوی چې په هغه وخت کې کېده وس هغه رنگ نشته، هغه خوند نشته دی په دغه درناوي کې. ولې داسې ده؟
مننه. زه دوه خبرې غواړم دلته فکر کوم. یو دا چې هغه وخت کې ښځو د پړونی یا د ټکري عزت ډېر زیات ټولنه باندې، یعنې په اخلاقي لحاظ باندې ښځې ډېرې پاکې او سپېڅلې وي، او بل نارینه وو هم همدغه سپېڅلتیا ته ډېر احترام کوو، ځکه کله چې دا غږ چې کوي د هغې وخت شرایطو سره هلته چې د ښځو غږ دومره نه وي، هلته چې ټولنه د ښځینه د ښځینه متخصصینو یا د ښځینه غږونو ښځو استادانو اشی چې موږ ورباندې نوم ښودلی شو د هغې د کمبود سره مخ وي، ځکه سواد کچه هم ډېره ټیټه وه. او بل خبره دا ده چې ټولنه هم یوه سنتي ټولنه وه، د ښځو شتون په ټولنه کې یعنې د هغوی ظاهرېدل په ټولنه کې دومره اسانه کار نه و. اخیر خاطره د دې غږ واقعا د افغانستان په تاریخ کې تاریخ جوړونکی غږ و، او تر اوسه پورې هم په خپل هماغه ثبات او هماغه قوت باندې پاتې ده. بله موضوع چې زه غواړم تاسو ته د نن نه د درې شپېتو یا پنځه شپېتو کالو خبره تاسو ته مسله چې د افغانستان او پاکستان موضوع پاکستان موضوع رامنځته کېږي. د کوڅې پښتونخوا نه یوه ښځه خپل د مېړه توره رالیږي افغانستان ته، او وایي چې دغه همدغه صندوق چې ښځې مبارزینې کېږي، زه دغه توره چې د مېړه نه میراثه پاتې ده زه نه غواړم چې دلته ډاکمه اوس دلته کړو چې د ښځې ډالۍ او هغه هم یوه توره، دا هم د مېړانې نښه ده، دا هم د دې نښه ده چې مثلا ښځو کې واقعا هغه احساس چې نارینه لري، هغه احساس چې نارینه د وطن په وړاندې لري، د ازادۍ په وړاندې لري، د سولې په وړاندې لري، د امنیت په وړاندې لري، په دې کې شک نشته چې ښځې هم د هماغه احساساتو سره دي، او مخصوصا د دښمن سره د جګړې په مقابله کې هغه کوم احساسات چې نارینه لري ښځې هم د هغې نه برخمن دي. نو زه په دې باور یم چې که چیرې اوس هم موږ تاریخ پسې راوسپړو، هسې کسان به نه وي چې هغوی باندې نظر وکړي، خو کېدای شي کتابونو کې نورو ځایونو کې دا موضوعات موجود وي چې د ملالې ژوند یو ځلي په تاریخي لحاظ باندې وڅېړل شي او کار پرې باندې وشي. زه فکر کوم دا به دومره مشکله خبره نه.
نو کېدای شي چې په دې اړه که څېړنه وشي نور خصوصیات د ملالې او همدارنګه د دې تر څنګ خویندې به نورې هم د دې سره ملګرې وي، نو دا کار به څوک کوي او څنګه به کېږي صفیه جان؟
بله خورجان، اصلا دسته چې کېدای شي دا کار به تر یو حده پورې شوی، اوس خو انټرنټ ده، او په انټرنټ کې او مخصوصا په ګوګل کې ډېر داسې شیان شته چې سړی دې شي تعجب کوي چې څنګه دا موضوعات رنګپالل شوي دي سره. ولې له بل پلوه تا هم مه هېروئ چې هر سیاسي جریان او هر سیاسي حرکت ته یو څوک په کار ده چې مخکښ شي پکې، او په دغه سیاسي حرکت کې چې ډېر زموږ ستاسو د وطن په ژغورلو باندې دلالت کوي، هغه دا ده چې ملالۍ مخکښ شوه پکې، او په دې مخکښتوب کې دا قاعده وه چې نور کسان هم ورسره ملګري شو او خامخا به ورسره وي. چې البته په هر زمانه کې دې ته اړتیا ده، یو سړی یوازې ځان باندې نه شي کولی چې یو کار ترسره کړي، نور ملګري ورسره، او دا وایي هغه سیاسي یعنی سیاسي ماحول یا دغه وخت ټولنیز ماحول داسې و چې ښځې ډېرې خپلواک او د باندې نه وي د کورونو نه، نو کېدای شي نورو ښځو ورسره همدې دپاره ملګرتوب کړی چې ملاله یو څوک وه یو غږ وو، یو قوت وو، او یو د نورې ښځې روزه شوي او په دې سره د دې چې هغه تصویرونه یې چې دي، یعنې رسمونه یې چې جوړ شوي دي، هغې کې دا یوازې ښیي. خو زما په دې باندې باور ده چې دا به یوازې نه وه، نورو ښځو به هم ورسره ملتیا کړې وي.
پرون رئیس په ټولنیزو رسنیو کې د ملالې د ملالې د حماسې ذکر کیږي، د دې ورځې یادونه کیږي، مبارکیانې لیکل کیږي، هر رقم نظر هم ورسره شریک دی او هر رقم نظریات هم ورسره لیکل کیږي چې د اوسنۍ ښځې او د هغه ملالې ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی، حتی ځینې منفي تبصرې عام شوي دي. تاسو نه اوس زما پوښتنه دا ده چې دا صحیح ده چې وخت تفاوت کړی، زمان تفاوت کړی، لکه مخکې چې مې وویلې دا تفاوت چا کې راغلی؟
ډېره زیاته مننه. زه یو شی غواړم تاسو ووایم، هغه دا ده چې مثلا د یوې ملالۍ او یوې نوشابې تر منځ به دومره ډېر فرق موجود نه وي، په فکري لحاظ، په فزیکي لحاظ او د ژوند په لحاظ، د کورنۍ په لحاظ، په هر لحاظ سره راوتي دي. مګر هغه تفاوت چې موږ ته ډېر اصطلاح د لیدلو وړ او د اندېښنې وړ نه، خو د تفکر وړ ده، هغه دا ده چې مثلا د ملالۍ په وخت کې یوازې یوه ملالۍ وه، هغه کې پورته شو او تر ټولو ورسېده. خو اوس دلته په هره کوڅه کې یوه ملاله شته او دلته خلک د دې وطن سره مینه لري، د وطن د خپلواکۍ سره مینه لري، دوی د وطن د سولې، امنیت او همدارنګه په سیاسي لحاظ باندې د دې وطن سره تړلي دي. نو اوس د ښځو شمېره هم زیاته ده، کله چې شمېره زیاته شي ښکاره خبره ده چې هغه غږونه چې په انعکاسي ډول یې وګورو چې انعکاس کوي، نو غږونه یو په بل کې ورکېږي، تر ټولو خلکو پورې نه رسېږي. چې کله یو غږي هغه په هر ځای کې چې پورته شي، هغه په اسانه باندې د نورو تر غوږه رسېږي. د ملالۍ او زموږ شرایط دغه فرق پکې ده.
وخت او زمان فرق کړی، د مبارزې طریقه فرق کړی ده، د هغه وخت غوښتنې تر اوسه پورې طریقې فرق
کړی. البته د وخت او زمان هم دغه تفاوتونه دي چې کله کله موږ د ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ کوي. او بله خبره دا ده چې اوس ښځه لکه هغه پرونی ښځې غږ لري، خو ټول تفاوت په دې کې ده چې د شرایطو بدلون د زمانې بدلون ده. هغه وخت کې کېدای شي موږ د امان الله خان په وخت کې موټرې لیدلي دي، خو اوس مزار شریف ته مزو په تیاره کې ځو د کابل نه. دا تفاوتونه دي چې دا باید په پام کې ونیسو، د پرمختګ ته چې دي تاثیرات یې ډېر زیات دي. خو بیا هم زه هغه خپلې مخکېنۍ خبرې ته راځم چې د ملالې غږ یو غږ و، اوس غږونه ډېر. هغې د خطره موږ باید دوی ته ورونو نه خپل زه دا هیله کوم چې له موږ سره ملګري اوسي، دې غږونو ته غبرګون ورکړي، دوی تشویق کړي. موږ دا نه وایو چې هر څوک دلته ملاله کېدای شي، نه، هغه یو کس وه، هغه په خپل وخت کې وه، هغه یو غږ وه، هغه یو قوت وه، هغه به د تل لپاره اوسي. خو خبره دا ده چې هغې ملالې نورو ته لاره خلاصه کړې، نورو ته یې د مبارزې چل ښودلی، نورو ته یې د یو رسا غږ چل ښودلی. هغې سره عام احترام او درناوی په موږ باندې من حیث د ښځو لازم دی، عام په نارینه او ورونو باندې. او هیله منده یم چې ورونه داسې فکر وکړي چې هغه ملالۍ چې 1940 کاله مخکې وه، هغه ملالۍ اوس هم هلته، هغه ملالۍ به سبا هم وي، بلې خو ملالۍ به سبا ته هم.
مننه صافیه جانې. د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو بې ځای به نه وي چې دغه پوښتنه هم تاسو نه مطرح شي چې اوس د سولې خبرې روانې دي، ښځې وارخطا دي چې یو څه لاسته راوړنې، یعنی د دوی انساني حق دی، دا بشري حق دی، انسانیت هم دی، جواب چې ټولنه کې، یعنی د افغانستان د نیم ډېر نفوس ښځې جوړوي چې دغه نیمایي نفوس د یوې ټولنې انساني حق دی چې هغوی دپاره د ژوند یو آرامه او سوکاله ماحول دی. دې ته وارخطا دي چې خدای مکړه دغه د لاسه ونه وځي. څنګه کېدای شي چې د ښځو دغه موقف وساتل شي، دوی بیرته په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړي؟
مدونه اشنا صاحب، زه داسې باور لرم چې راځي چې ځینی مسائل او په مثبت ډول باندې وګورو. موږ په دې باندې فکر وکړو چې کله چې یو حرکت په یو ټولنه کې څه په ټولنیز لحاظ وي که په سیاسي لحاظ وي شروع کېږي، انګېرنې د هغې په مقابل کې ډېرې زیاتې وي، کله مثبتې انګېرنې او کله هم منفي انګېرنې. خو موږ ټولنه او بخښنه غواړم او نړیوال ټول په دې پوه شي چې د افغانستان نیمایي نفوس ښځې دي او دې ښځو په تېرو فرزن په دې وطن کې ښکاره خبره ده چې د طالبانو نه ویره لري او د سولې د پروسې نه. زه فکر کوم چې راځي چې هر شي ته موږ په منفي نظر او منفي کتنه ونه لرو. راځي چې دې ته هم وګورو چې دې وطن کې څومره ناکار روان دي او څومره کولی شو چې موږ نن هیڅ ښځو خپل ځان تثبیت کړو په دې ټولنه کې چې دا ټولنه زموږ ده او موږ همدا ورونه دي، زموږ همدا بچان دي، زموږ دوی موږ سره ملګرتیا کړی ده، موږ له دوی سره ملګرتیا کوو او دوی کله چې د ملالۍ په غږ باندې ویاړي په افغانستان کې اوس داسې ښځې شته دي چې دوی به باندې افتخار وکړي چې ټولنه د دوی په شتون باندې جوړېدی شي او پرمختللی شي. او بل د
انسانوبخښئ خبرم په دوی بدل پښتون هم دلته ده چې څنګه یو ښځه په دغه ټولنه کې ځان تثبیت کړي چې خپل ځای او مقام حفظ کړي.
آشنا صاحب موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې د دغې ټولنې ښځو تر ډېره حده پورې په شخصیتي لحاظ ځانونه تثبیت کړي، په سیاسي لحاظ یې کړي، په کلتوري لحاظ یې کړي. او بل دا چې ټول خلک یو رقم هم نه دي، یو ټولنه 3 میلیونی ټولنه ده د افغانستان، په دې کې به ډېر تفاوت د ښځو او نارینهو ترمنځ موجود وي، د ښځو نه د ښځو ترمنځ د یو ولایت نه بل ولایت پورې فرق وي. په کابل کې چې ټول ولایت دي دلته به تفاوتونه موجود وي، ولې هغه څه چې زموږ مسؤلیت او مکلفیت ده هغه دا ده چې موږ به په دغه یوه ټولنه کې خپل ځان په خپل وطن باندې وپېژنو او زموږ د خپلو راتلونکو سیاسینو نه چې دوی په یو تګر باندې سره کېږي، دوی نه به زموږ غوښتنه دایي، دوی نه به زموږ باور بدایي چې دوی ښځې هم لکه خپل بازوګان وګڼي، د خپل تخصص یوه برخه دي وګڼي، دوی دې د سیاستونو یوه برخه وګڼي، دوی دې د کلتور یوه برخه وګڼي، دوی دې مثلا په ټولنیزو چارو کې دا ټولنه نه بيدون د ښځو نه مخ وړاندې دي، نه بيدون د نارینه و نه دي. اخر خاطره زما په دې باندې باور ده چې کچېری موږ په مثبت سترګو ورته وګورو، خدای دې داسې بدلون راولي چې د ټولو په کې خیری، مخصوصا د افغانستان د ښځو او ماشومانو ټول هغه کسان چې دلته ژوند لري، دې ټولو ته موږ د خوشحالۍ او د ژوند د تاسو یو حالت پښتنه لرم چې خدای پاک دې د ټولو افغانانو خیر پکې لري. ویلې ته ضرورت نشته، موږ بل اخره ژوند ته اړتیا لرو، موږ بل اخره دې اړتیا لرو چې دا وطن جوړ شي، زمونږ زلمیان زلمی اوسي، کورنۍ جوړه کړي، بچي ولري، لوی شي، دا چې عمري نه چې وبي وي سي، نه دا چې جنګونو کې وژل شي، او همدغه چې خوندي دغه باید ورته احترام او درناوی وشي او د دې په تخصصونو باندې هم باور ترلاسه
شي. ډېره مننه ساکي چې د کوم ودان چې د امریکا غږ آشنا رادیو بلنه منلو او په دې ډېره مهمه تاریخي ورځ او د یوې ښځې په سرخندنې میړانې په دې تاریخي ورځ تاسو خپل سره وکړه او د رڼا په ځانګړي خبرونه کې راځي.
قدر منو خویندو درنو اوریدونکو، د نن شپې د رڼا خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر راتلونکو خدای مل شي.